السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی دی. د ملاریا ناروغۍ په اړه خبرې پکې شوې دي. متخصص ډاکټر خپل سپارښتنې او وړاندوینې هم لري. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه واورئ. خو اوس په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوترش په مشرۍ غونډه چې نن په دوحا کې پیل شوې سبا هم دوام کوي. د شاوخوا 25 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو پکې برخه اخیستې ده. د طالبانو د سرپرست حکومت استازو ته په دې غونډه کې بلنه نه ده ورکړل شوې. د ملګرو ملتونو ویاندویانو ویلي چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د روانو ستونزو د هواري او د نړیوالو لخوا د یو ګډ دریز د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وشي. ملګرو ملتونو دا غونډه داسې مهال را بلل چې طالبانو پر افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړو په برخو کې سختو محدودیتونو ته دوام ورکړی دی. نړیوالو مرستندویو ټولنو هم په دې هیواد کې له میلیونونو وګړو سره د بشري مرستو رسولو لپاره د مالی سرچینو د وچېدو خبر ورکړی دی. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې ویلي دي چې په دې غونډه کې به په دې خبرې کېږي چې آیا د طالبان حکومت په رسمیت وپیژندل شي او کنه. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د چین سفارت افغانانو ته د ویزې ورکړه له سره پیل کړې ده. د دغه وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد تکل پر خپل ټویټر پاڼه یو ویډیوي پیغام کې ویلي
چې هغه افغان متقاضیان چې د چین د ویزو غوښتنه لري کولای شي چې د چین سفارت ویپانې ته مراجعه وکړي او په آنلاین ډول باندې خپل تلیفون هلته وسپاري.
چین وروسته تر هغه افغانانو ته د ویزې ورکړه درولې و چې په هغه هیواد کې د کورونا پیښې ډېرې شوې وي. چین که څه هم د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماتیک او کنسولي اړیکې لري خو تر اوسه یې د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په میدان وردګو کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې د هوان مرمۍ د چاودنې په پیښه کې درې تنه وژل شوي دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ مشر حبیب الله مجاهد نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې پیښه پرون ناوخته د سید آباد ولسوالۍ په دیولګي کلي کې شوې ده. هغه ویلي دا مرمۍ له پخوانیو جګړو پاته وه او په خبره یې درې سره قربانیانې د شپږو او شپاړسو کلونو ترمنځ ماشومان او تنکي ځوانان دي. طالب چارواکي خبر ورکوي چې د غزنی ښار د څلورمې امنیتي حوزې اړوند په سلطان محمود ښارګوټي کې د یوه شپږکلن ماشوم مړی موندل شوی دی. د غزنی له امنیه قمندانۍ څخه پرون یک شنبه رسنیو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه مړی په یوه خالي نمره کې پروت و. دوی وایي چې د ماشوم پر تن د وهلو ډبولو ټپونه معلومیږي. تر اوسه پورې د دغه ماشوم خپلوان نه دي موندل شوي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی به د چهارشنبه په ورځ د سوریه پلازمینې دمشق ته لاړ شي. د ایران د ایرنا خبری آژانس د پرونی راپور له مخې دا خبره د دمشق لپاره د ایران سفارت استازی حسین اکبری کړې ده. دا بل کراچی په 2011 کال کې په سوریه کې جګړه پیل شوه. د سوریه ولسمشر بشار الاسد سره د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی لمړنۍ کتنوي. د دمشق لپاره د ایران سفیر ویلي رئیسی به د ایران له لوري سیاسي او اقتصادي هیات سره د سوریه د ولسمشر بشار الاسد په بلنه په دو ورځني سفر دمشق ته لاړ شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادښت دی او مشکوک مشر د وجل کېدو خبر ورکړی. خاغلی اردوغان پرون په ټلویزیون کې اعلان وکړ چې ابو حسین القریشی د ترکیه د استخباراتي ځواکونو په عملیاتو کې د شنبې په ورځ وژل شوی دی. د سوریه په شمال کې د فرانسې خبری آژانس خبریال ویلي چې د ترکیه استخباراتي اجنټانو او د ترکیه له ملاتړه برخمنو پوځي محلي پولیسو د شنبې په ورځ د افرین سیمې په شمال لویدیځ کې یوه ناحیه محاصره کړې وه. محلي اوسیدونکو دغه آژانس ویلي چې په عملیاتو کې یوه وچه کرونده چې د اسلامي مکتب په توګه کارول کېده په نښه شوې ده. د ترکیه ځینې ځواکونه په 2020 کال کې د سوریه په شمال کې دېره شول. او د اوکراین محلي چارواکي وایي د دوی د هوایي مدافع دستګاوو نن سهار وختي پر پلازمینه کیف د میزایلو حمله شاندې کړې. دا سرګندونې څو ساعت وروسته تر دې کېږي چې د بیړنیو خدماتو ادارې لخوا په ټول اوکراین کې د هوایي حملو د خطر زنګونه وغږول شول. د څو چاودنو د راپورونو تر خبرېدو وروسته د کیف محلي ادارې په ټلګرام کې لیکلي د هوایی دفاع دستګاه فعاله ده. دغه ادارې خلکو ته ویلي چې آرام دي وکړي او تر هغو چې د خطر زنګ غږول کیږي په خپلو پناځایونو او کورونو کې پاتوي. د اوکراین رسنیو په دنیپرو پتروفسک او سومي سیمو کې د چاودنو راپورونه ورکړي دي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
د ازادي رادیو اوریدونکو السلام علیکم. ملاریا یو ساري ناروغي ده چې د تودې هوا پر مهال د یو غماشي په وسیله له یو انسان بل ته لیږدول کیږي. د دغه ناروغي عمده نښې نښانه تبه، نزله او زکام دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان شپږ اویا په سلو کې خلک هغو سیمو کې ژوند کوي چې د ملاریا خطر پکې دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تیر 2022 کال کې د ملاریا څه باندې 1,15,000 پیښې ثبت کړې دي. څنګه په آسانو لارو ځانونه له ملاریا ژغورلی شو؟ څنګه پوه شو چې په ملاریا اخته یو؟ د ملاریا درملنه څه ډول کیږي؟ د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودینیم او را سره میلمه دی د کابل طبي پوهنتون استاد او د میوند شفخانه ډاکټر عبدالحاکم مخلص. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې خبرونې ته اړیکه ونیسئ. د تماس شمیره درته اعلانوم: 00422211240. په همدې شمیره کې واتس اپ هم دی. بیا تکراروم: 00422211240. ډاکټر صاحب هم استودیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي په فایل کې زموږ د همکار همایون هیواد یو راپور وورو چې د ملاریا په اړه جوړ کړی دی او د ملاریا د یو ناروغ په غږ پیلېږي.
ملاریا دسې تمامه شوې ده چې د مرګ سره مې په کلوبې کړې دي او خدای پاک بس ښه کړی ما.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی صحت سمسور هغه کس دی چې تازه یې د ملاریا ناروغي تېره کړې ده. سمسور ازادي راډیو ته وویل خلک د دې ناروغۍ د درملنې په خاطر لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
په کلي کې هغومره اسانتیاوې نشته دی چې د ملاریا په باره کې اقدام پرې وشي او نه دلته په هغه روغتونونو کې داسې وسایل شته، نه داسې ښې دواګانې شته دی چې دغه ملاریا تبه چې په چا راځي د دې د مخنیوي لپاره باید څه وشي. عامه پوهاوی بیخي صفر دی په دې برخه کې. په اوس وختونو کې همدغه حال دی، زیات خلک ملاریا نیسي. خو زه چې ملاریا نیولم یعنې زه د دې ناروغۍ نه ډېر زیات بد نه پرت وړم.
سمسور په داسې حال کې د ملاریا ناروغۍ د تشخیص او درملنې په برخه کې د روغتیایي خدمتونو د کموالي خبره کوي چې د اپریل 15 د ملاریا له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د روغتیا نړیوال سازمان په همدې مناسبت په خبره کړي راپور کې ویلي دي چې افغانستان د ملاریا ناروغي د درلودونکو هیوادونو په قطار کې دریم ځای لري. په دې راپور کې راغلي چې د شرقي مدیترانې په سیمه کې 11% د ملاریا ناروغي په افغانستان کې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا 6% افغانان په خصوصي مو کې ژوند کوي چې په ملاریا دښته کې دوه خطر شته. د طالبانو حکومت د امی روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم وایي په 2022 کال کې د ملاریا ثبت شوې پیښې د تیر کال په پرتله 45% ډېرې وې. خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو 4 کلونو کې د ملاریا له امله په افغانستان کې د مړینې کومه پیښه نه ده ثبت شوې.
په افغانستان کې موږ په 2022 کال کې نږدې 1,15,000 وسواتات یا مثبت واقعات درلودل. له 2014 کال څخه تر 2022 کال پورې په افغانستان کې د ملاریا واقعات 8% نږدې رقم شوي دي. په 2022 کال کې او په 2021 کال کې کوم واقعات چې موږ سره موجود دي کدا چیرته پرتله کړو، نږدې 45% په 2022 کال کې د ملاریا د واقعاتو زیاتوالی راغلی او له موږ سره رجستر شوي دي.
شرافت زمان دغه ډول ادعا کوي چې د ملاریا ناروغۍ د درملنې په خاطر یې ښه روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي او په تیر کال کې په هغو سیمو کې چې د ملاریا خطر شته 2,000,000 پشخانې یا ماشلومې هم ویشلې دي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا UNDP د ملاریا څانګې مسؤول ډاکټر احمد ولید صدیقي وایي د شپې لخوا د پشخانو یا ماشلومو په کارولو، کړکیو ته د جالی په نیولو او د کور شاوخوا ته د ولاړو اوبو په لرې کولو سره کېدای شي خلک له ملاریا ځان وژغوري. هغه ازادي راډیو ته وویل ملاریا ساري ناروغۍ ده چې له یوه انسان څخه بل ته لیږدېدای شي او تر ډیره په ګرم موسم کې یعنې له جون تر سپتمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د خپرېدو امکان ډیریږي.
زمو غاګل ازادي رادیو ناوري اوریدونکو د ملاریا په اړه مو راپور واورید. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم همدې موضوع ته ځانګړی شوې دی. را سره میلمه دی د کابل طبي پانتون استاد او د میوان شفاخانه ډاکټر عبدالحکیم مخلص. ډاکټر سه محترم ستړي مشي ډیره مننه. اوریدونکو هم پر واتس اپ راته پیغامونه پریخي دي، پښتنې کړي دي، په پښتو فیسبوک باندې هم راته پښتنې کړي. ورسته به نوبت ورکو. راځي په سر کې بحث لیدنه پیل کو چې ملاریا چې کله یادېږي ولې د افغانستان نوم ورسره تړلې دی، او د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې شپږ او یا فیصد افغانان په هغو سیمو کې اوسي چې د ملاریا له خطر سره مخامخ دي. د ملاریا له کبله د افغانانو آسیب پذیري په څه کې ده، او خپل ملاریا څه ډول ناروغي ده؟ مهرباني.
سلامونه منیک هیلی تاسو ته او تاسو د رادیو ټولو محترم او معزز اوریدونکو. ملاریا لکه څنګه چې د نوم نه معلومیږي، مالا او ایریا، مالا معنا بد او ایریا معنا په اصطلاح هوا، یعنی دا مرضی چې هر چیرته وي هغه مناطق ډیر بد په اصطلاح او زالری لحر علی حاضر دې لپاره ملاریا لکه مخ کې تاسو چې ویلي یو انتقالي ناروغي ده چې هغه ډیری وختونه د مونس اناپل غماش په واسطه باندې انتقالي کوي. کله کله کچیرته منتنه وینه چې د ملاریا د پرازیت په واسطه باندې منتنه شوی وي، له یو انسان څخه بل انسان ته تیر شي، نو منتنه دلې شي. او یادا چې هغه منتنه ستنی چې د ملاریا د میکروب واسطه باندې منتنه شوی وي، کیدای شي له انسان څخه بل انسان ته د ملاریا په انتقال کې کومک وکړي. په 2015 کال کې په ملاریا اخته ناروغان تقریبا 212 بلیون ته رسیدل، چې د دې جملې نه 2.9 زره خلک په فوت شوی او تلف شوی. نو ملاریا وژن کې ناروغي ده، که چیرته په وخت تشخیص او تداوی ونه شي نو یو تعداد داسې اختلاطات چې هغه سبب د مرګ او مرګ کیږي رامنځته کولی شي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم، سلامت او صحیح خیر وسی. که څه هم لنیکه مرغی طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیرو دوه کلونو کې په افغانستان کې د ملاریا د مړینې کومه پیښه نه ده ثبت شوې، البته که مړینه شوې هم وي ممکن ثبت شوې نه وي، خو په ټوله کې په تیر کال کې په 2022 کال کې د ملاریا 1,25,000 پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. ډاکټر صاحب، دغه مریضۍ اساسي او لومړنۍ نښې نښانې څه دي کله چې دغه غوماشې انسان وچی چی، یا هم مثلا هغه د منتنې یا ککړې ستنې له کبله له یو انسان بل انسان ته انتقال شي، له نورو تبو سره یا له نورو ناروغیو سره، له نورو ویروسونو سره یې توپیر پسې کېدی، او یا هم د ملاریا لومړنۍ نښې نښانې څه شي کېدلی سي؟
ملاریا په ټوله کې د هغو هیوادونو هغو ممالکو مریضي ده چې هغه وروسته پاتې دي او یا هم اوس د تکامل په حالات کې. اجتماعي او اقتصادي وضعیت د خلکو ډیر د ملاریا لاندان سره تړاو لري. کسمره د علم سطحه، اجتماعي فرهنګ، دا د خلکو ټټوي په هغه اندازه باندې ورسره د ملاریا واقعیت زیات لیدل کی. ملاریا تر ټولو نمړی نښه هغه تبه ده. مریض شدید تبه پیدا کوي، ورسره په څنګ کې لرزه پیدا کوي، همدارنګه د هضمي سیستم اراض ولایم لکه استفراقات، زړه بدوالی، کله کله اسهالات پیدا کیږي، او کچی ته پرمختګ وکړي مریض خاصیت کیږي، د وینې کمبود پیدا کوي، د دې ترڅنګ مریض کچی ته دوامدار شي زیړی پیدا کوي، تورې غټوالی پیدا کوي. نو دا هغه اراض ولایم دي چې په شروع کې کچی ته پرمخ ولاړ شي د مریضي کېدای شي شدید اختلالات رامنځته کړي.
کوربه دان ډاکټر صاحب سلامات او سرځي چې اوریدونکو ته لګزره نوبات ورکو. اوریدونکو خپلې پښتنې راته دلته په واتس اپ شمیره کې خېدي ورزول. لمړی پښتنه اوریدل ته اوریدونکو راته ثبت کړی دا اوریدونکو به وورو چې څه وای.
سلامونه لودین صاحب، تا ته ډاکټر صاحب او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه نبی الله زابلی د زابل ارغنداب اوسیدونکی دا شیبه له غزنی نه خبرې کوم. لودین صاحب، له ډاکټر صاحب محترم نه می د ملاریا ناروغۍ په حق له پوښتنه همدا ده. ډاکټر صاحب، زموږ ستاسو په ټولنه کې که چیرته د یو کس شدید پر سر درد وي تر څنګ یې شدیده تبه وي، نو هغه کس 50% په دې مطمئن کیږي سوای زما ملاریا ناروغي ده باید ډاکټر ته مراجعه وکم. نو آیا که چیرته سردردی و نه وسی، شدیده تبه و نه وسی، بیا هم کیدای سی هغه یو ناروغ ملاریا په ملاریا اخته یې که نه؟ او بله پوښتنه هغه دا چې یو تعداد کسان وای کله سی ملاریا په موریکا واوړي او موریکا سر ته وخیږي، د هغې تداوی ډیره ناشونی ده. آیا همداسې کیدای سی ملاریا په موریکا اوړي او موریکا سر ته خیزي، او واقعا هغه تداوی ډیره ناشونی او سخته ده که څنګه؟ ډیره مننه.
سلامت اوسه. زموږ اوریدونکی زابلای و چې اړیکه نیولې وه له زابل ولایت نه. ډاکټر صاحب، تاسو اتمن پوښتنه واورېدله، زابلي ورور ته څه وایي؟
ملاریا ناروغي مخکې یادواري وکړه، په اراز ولایمو کې په شروع کې شدیده تبه پیدا کیږي. دا تبه هغه وخت کله چې سره حجرات او د دې پرازیتونه چې له سری حجراتو په داخل کې نمو کړی و، تکثر یې کړی و، زیات شوی و، تعداد یې تر زرو او یا تر دې زیات وي. کله چې دوران ته ازادیږي، د وجود معافیتي سیستم یو تعداد حجرات چې د جملې نه ټوشز نیکروز امپکتور دي، سایتوکینونه دي، بعضې مکروپاجونه دي، هغه افراجیږي. هغه چې افراج شول، د دې لپاره چې دا پرازیتونه له منځه یوسي، نو په مرکزی عصبي سیستم کې یو مرکز د تبې د هغه تنبیه کیږي، نو شدیده تبه رامنځته کیږي. نو باید د ملاریا مریض تبه ولري، که چېرته حاده مرحله وي. کله کله مزمن مشکل مریضان لري چې په هغه کې هم تبه باید موجوده وي، او همداسې سردردي ورسره وي، ځدان درد ورسره وي، لرزه ورسره وي. دا اراض ولایمو موجودیت په اساس باندې مشکوله چې بیا ملاریا ته فکر وکړو، ولې دا سند چې ټولې طبي یا ټولې سردردي به د ملاریا له وجې وي. موږ په افغانستان کې یو هغه مناطق دي چې هغه های ریسک دي، په لوړ خطر کې دي. دوم هغه دي چې هغه لو ریسک دي، یا د خطر اندازه یې ټیټه ده، خصوصا هغه ولایات چې هغوی ګرمسیر دي، هوا پکې ګرمه ده، لکه ننګرهار، لغمان، کونړ، کندوز، بازینور، لکه کندهار، هلمند، هغو کې د ملاریا وقوعات زیات دي. یو یې هغه دي چې په ټیټ خطر کې واقع دي، لکه پکتیا، پکتیکا، شاید زابل، همدغسې غزنی. دغه مناطق دي چې هغه لو ریسک دي، یعنی د ملاریا د وقوعاتو اندازه پکې کمه ده.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، د زابلي صاحب د پوښتنې یو جز دا وایي، ځینې کسان وایي چې ملاریا په محرقه اوړي او بیا سر ته خیزي، او وایي چې سر ته ختل ډیر خطر زیږوي. البته دا کله ناکله ولسی خبرې یا ولسی اصطلاحات وي چې طبي پلوه ډیر سر نه سره خوري، اما تاسو څه وایي زابلي صاحب؟
دا خبره تر ډیره سمه ده. ملاریا موجودیت موریکا ته زمینه سازی کوي، خو موریکا په سیده چې یو عارض امداده چې مری سردردی نه شکایت کوي، خو کله کله د ملاریا یو شدید حالت چې هغه دماغي ملاریا ده، هغه پیشي چې هغه ډېر خطرناک وي، تر 100% پورې مړینه واقع کوي، مری شور له لاسه ورکوي، دوامداره حملې ورباندې راځي، مرګي ته ورته اراض ولایم لري، شدید استفراقات پیدا کوي، شدید سردردی لري. هغه سره باید مغالطه نشي، ځکه چې هغه وژونکی حالات وي، او تداوی هم باوجود منظم تداوی بیا هم مرګ ومیر لري.
بله، او ډاکټر صاحب، همدې مسله کې لک پاته کیږو، دغه د مرګ ومیر موضوع چې تاسو یاد کړی، همدغه د ملاریا هغه شدت چې انسان باندې مرګي ته ورته حالت راولي، دا څنګه د انسان په بدن پورې تړلې ده چې انسان دومره جدي حالت لاندې راځي؟ او کنه هغه د ملاریا بڼه چې د بیلابیلې بڼې لري، خطرناک او زوروره بڼه، انسان دې حد ته رسوي؟
هو، تر ډېره فلسفاره ملاریا چې هغه دماغي ملاریا رامنځته کوي، کله چې دماغ په میکرو باندې اخته شول، نو هلته دماغي وزیمه منځته راځي. کله چې دماغي وزیمه مل تراغله، په داخل دی سر کاسه کې د دماغ او فشار لوړي هغه چې لوړ شو نو ټول د حیاتي ارګانونو مرکزونه تر فشار لاندې راځي هغه له وجې ځینې مریض شعور هم ضایع کوي اختلاج هم ورباندې راځي شدید استفراکات هم پیدا کوي شدید سردردي هم پیدا کوي په دید کې مشکلات واقع کېدای شي نو ځکه دا د دماغي وزما له وجې ځینې شي د انتان په بیس کې رامنځته شوی وي دا حالات واقع کېدای شي
بله او دغه کوم غوماشه چې د انافیل په نوم باندې د فکر کوم دغه چې انتقالوي دغه د ملاریا ناروغي لزان سره په دوه کې خو به توپیر نه وي یعنی په دوه کې خطرناک غوماشه او کم خطر غوماشه دا سی او څه نسته دا په دې پورې تړلې ده چې د انسان کوم ځای په اخته کیږي په دې ناروغي باندې
عموما نام ده مونث انافیل غوماشه انتقالوي کله چې یو منتن انسان چې په خاله دې منتن شوی وي وڅ دې کی یا وخزایک کی ایوان دازه وینا دین واخلی نو دا پرازیت یا ګامیتوسایډ چې په دې نمونه کې چې پرازیت بلکو د انسان منته انسان دلته یو سیکل چې سیکچوال یا جنسی سیکل یو دوره پرازیت کې دوی سره ترسوي بیا کله چې یو سالم انسان د دې غوماش په واسطه باندې منتن کیږي نو مرسته اراز ولایم پیدا کی دوهم اسکچوال یا غیر جنسی مرحله یا سیکل په داخل دی هیومن یا انسان کې تر سره کوي کله چې د مریضه لپاره سالم انسان وخزه کی پرازیتونه تقریبا تر 10 دقیقو پورې د وینې لارې یې ته ځان رسوي بعض پرازیتونه هلته مخفي شکل باندې پات کی چې خصوصا اووال او ویوکسي او ډیرې الته واده نمو تکثر کوي نظر په دې باندې هغه دوره دی انټوبیشن یې پر کوي مخکې دوره یې پر کوي خو عموما نیوا الهدا وقتی پر دوی تکثر کوي وروسته چې تعداد زیات شو نو بیا ل تبدی حجراتو نه خارجي دوران ته راځي چې دا دوره مخکې دی چې سر حجرات تر حملې لاندې ونیسي دا یا اکسترا ایروتروسایټیک یا د سرو حجراتو بیرون مرحله ده چې په جګر او انساجو کې دوی دا مرحله سر ته رسوي کله چې دوران تر اغلل نو سرو حجرات تر حملې لاندې نیسي سرو حجرات داخليږي او طبيع خپل تکاملي دوره سر ته رسوي زیاتیږي یو وخت رسیږي چې سرو حجرات سختوالی پیدا کوي هغه الاستیکیت چې د کوچنیو شاریو په نوم باندې تیر شي حل لاس ورکوي نو کله چې دا حجرات سر حجرات تخریبيږي بیا هم په زرهاو پرازیتونه دین آزادي دا چې کله آزادي کې دا وخت کې مری شدید تبا استفراقات سردردي دي پزمي سیستم ازولم دا پیدا کوي نو دا سیکل کله چې سر حجرات تخریب شول پرازیتونه آزاد شول هلته د مافي سیستم حجرات راغل تبا رامن تکړه یو څو وخت لپاره داوي ترڅو چې نور حجرات سر حجرات نشي او بیا دا سیکل سر تر شوی دوی زیاتیږي تخریبيږي بیا تر هغه وخت پورې مرز ته تعرض نه لري تقریبا اته تلوي شي دوا بیا ساته پورې نظر فنو دي پرازیت باندې بیا فرق کوي
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سراځي چې بیا اوریدونکو ته ورسو یو بل اوریدونکو را سره د خپل پیغام را تپریخي
د موضوع په حق لبندې زی یو پښتنه لرم یعنی موږ څنګه او په جنو چې موږ په ملاریا ماساب شوی یو نو دغه په حق لبندې معلومات غواړم او بل مخ کې سوک چې په ملاریا ماساب کېدل نو وینه به ټیسټ کوله د کلورکین او پرماکین په نوم دوه ټابلیټونه بو هغه به خوړل نو رک روغ بشو نو اوس خلک چې په مختلفو امراضو ماساب کیږي متاسفانه درملتونونو ته مراجعه کوي په درملتون کې دوا تر لاسه کوي بدون ماینه څخه یعنی د تبې دوا یا د درد دوا سوچ په شدید تبو مصابي یعنی صورت خوګيږي نو دغه دوا امراض په حق له دوايي تر لاسه کوي او بدون د ډاکټر د مشورې څخه دغه دواګان خوري نو که دغه دواګان دغه استفاده شي نو د ملاریا لمنځه یوسي که ملاریا به په بدن کې پاتې کیږي نو دغه شان دوايي خوړلو په حق له باندې مستاسو نظر غواړو د ډاکټر صاحبانو نظر وړو چې دا غټور تمميږي یا مزر تمميږي
ډیره مننه د غوریدونکو را تخپل پیغام د ازادي رادیو په واتس اپ شمیره باندې پریخي و ډاکټر صاحب نور پښتنې هم دلته په پښتو فیسبوک باندې کې غوریدونکو پریخي دي دا به ورسته مطرح کو دی غوریدونکو دی او ډول دوايانو یادونه وکړه او ډاکټر صاحب تاسو نه معلومات غوښتل وای په خو به چې کله انسان په ملاریا اخته کې دی او ډول دواوي یو خو د ټابلیټونو نمونه واخصل چې په غو باندې بخ کېده په درملنه باندې که څه هم روسته بلک زره تمی ګلک بډیر خبري پوک په دوهمنی مای کې خود دې اوریدونکو پښتنه به اوس به جواب نه پریږدو. مهرباني ډاکټر صاحب.
لکه مخکې مو چې یادوري وکړل په ملاریا مریض لپاره خاص اراز ولایم دي او بل دا چې د دې تشخیص لپاره معاینات ضرور دي. ډیر امراض دي لکه د ستوني درد، د تشو متیازو میکروبي کېدل، سینه بغال، دې ته ورته نور امراض هغه داسې اراز ولایم پیدا کولای شي لکه ملاریا. ولې د وینې د بلډ فلم په اساس، د وینې د معاینه په اساس هغه کچیرته یو معاینه منفي کولای شو تلورې لاشپات ساته بعد حتی درې ورځې مسلسل دا معاینات تکرار کړو ترڅو د مطمئن شو چې یا د ملاریا پارازیت شته او یا هم نشته. نو د دې لپاره چې اول باید مریض تشخیص شي بعد له هغه دوا واخلو، ځکه چې ملاریا پارازیت باندې نور انټیبیوټیک خاص تاثیر نه لري، مشخصه دواګانې لري، هغه باید مریض واخلي. اغه ډیر ارزانه دي، لاسرسي مسانه ده، خو مهمه دا ده چې اول باید تشخیص شي، نور امراض تشخیص تفریقی شي او وروسته تداوی شي.
یعنی ډاکټر سیبینو خسه دوا اخیستل هغه هم د ملاریا لپاره خطرناک دي؟ اتمن
خطرناک ده. خطرناک په دې ده چې کچیرته په مناسب وخت ملاریا تداوی نشي ډیر شدید اختلالات ورکوي. چې دغه جمله نه مخکې مو ویل چې د دماغي ملاریا ده د وینې شدید کمبود ده چې وینه تخریبیږي، د تور غټوالی ده، زیړې پیدا کول دي، د زړه عدم کفایت ده، د بډوډو عدم کفایت دی او د سږو وزیما یا پارسو. نو دا شدید اختلالات دي که په مناسب وخت تداوی نشي او معاینه نشي، تشخیص نشي او تداوی نشي، نو دا اختلالات کېدای شي او دا اختلالات وژن کې سیر لري.
سلامات سه ډاکټر صاحب، اوریدون کې اړی کنيسي ور بسو چې څوک دې مهرباني وکړي ستړي مشهي روغتیا د ژوند شتمنۍ له ازادي رادیو نه اوري.
مانه خار وسلو دین صاحب محترم، اتا ته سلام او د ډاکټر صاحب په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد هم له لغمان.
ښه ستړي مشهي همدرد صاحب، تاسو همیشه زموږ دغه د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرامونه اوري او اړیکه هم نيسي. دا ځل په ملاریا خبرې کوو، تاسو څه وایي په دې اړه؟ ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري؟
ډیر شک نه، ډیر ښه خبرونه ده او ډیر ښه موضوع تا کړی ده. نو ډیر شک نه لودین صاحب محترم، موږ وینو چې ډاکټرانو باندې سلمبر نسته دلته او بعض خلک ډیر غریب دي، ولکه خو هغه د وینې د معاینه کېدو غم لري. نو اکثر خلک خودسری دواګانې خوري، کانه تشخیص نه کوي د وینې او دوا خوري، یادې طبي ګولې خوري، بعض هم د ملاریا ګولې خوري. نو ډاکټر صاحب نو پښتنه دغه داسې دغه څومره په جو کار ده که بې جایه کار ده؟ دا خود سری دواګانې او دا د موږ علاقې خوسیدي لودین صاحب محترم، دغه د اوس د شولو سیزن شروع کېږي پسلې، نو هغه نو دومره پریمانی د میاشو کنه سي بیخي دینه. خو موږ هغه پاکستان کې ماجر پراته و، هلته به م یو سپری کېدله په دې کوڅو موسو کې کیمپو کې. دلته خو نه اغستا نه هغه پخوا به جمهوریت کې پشخانې توضیح کېدلې، هغه هم نسته. نو دا اوس زه دلته باندې ناست یم، هوا هم لګېږي، خو بیا هم داسې میاشې دي لودین صاحب لکه شګې سې څوک راشین دي. نو زه یو غوښتنه هم لرم له دغه موسسو نه، چې باید دغه د نو خوراک په ځای دی وړو په ځای اوس په لاندې دی واغونم دی په شخانو ضرورت ده، باید په دغه باندې یو غمو کې. اکثره د اگر ولایتونه سي دي ټول هم دغه یو مرض باندې اخته دي. مونږ غوینو لودین صاحب چې خلک ډیر مشکل کې گیر دي.
بله کور ودان هم در صاحب سلامت او سړي رمندنه کې هم مخکې ډاکټر صاحب د پښتنه جواب کړ چې به نقصې دوا اخیستل څه زیانونه لري. ډاکټر صاحب ویل چې ملاریا چې دا د انسان د وجود مهمه برخه تر تاثیر لاندې راولي یا غیز لاندې راولي او باید له تشخیص وروسته ورته دارو درمل واخیستل سي. البته د متخصص ډاکټر لسپارښتنه سره سم ډاکټر صاحب همدرد ورور پوښتنه درلو د مخکې تاسو پوښتنه جواب کړ، بیا هم ممکن لاندې تبصره ورته وکړي. په مجموع کې سپارښتنه څه لري هغه کسان چې په دغه موسم کې مثلا په ګرمو سیمو کې ژوند کوي لکه مثلا لغمان، ننګرهار یا پټول کې د افغانستان ختیځ او جنوبي ولایتونه چې ګرم هوا لري، کومې علامې چې ځان کې دوی وګوري باید لاړ سي ډاکټر ته معاینه خپل وکړي، وینه معاینه کوي او بیا کچیر ته احیانا په کومې ناروغي اخته وي یا هم ملاریا کېږي درملنه شروع کړي؟
لودین صاحب کله چې د تاغه ساحو خصوصا لغمان ننګرهار د دې مناطقو زختل کابل کې اوسېږم کله چې نږدې ورځو کې تبه پیدا کړې وي او دې مناطقو نه راغلې وي نو زموږ لومړی فکر ملاریا ته کې شاید دا ملاریا اوسېږي خو بیا هم د تثبیت لپاره معایناتو ته ضرورت ده او دا معاینات په ټولو دولتي روغتونونو کې په رایګان ډول باندې موجود دي مشکل نه دي دا دومره قیامت نه دي تقریبا ډېر کم هزینه ته هغه رفتعمت کرایه کوي شي نو شفاخانو کې دا سهولتونه شته ټولو دولتي شفاخانو کې ډېره په اسانه باندې معاینه کېږي په اسانه تشخیصېږي نو د دې لپاره به د سیستم د نوي چې څوک ووایي چې زه اقتصادي مشکلات لرم او همدارنګه دوا ډېره ارزانه ده ټول دوا سل افغانیو پورې مصارف نه پرازي نو دا تنبلي باید مریضان ونه کړي ځکه چې مخکې مور باندې تفسیر وکړه چې کولای شي ډېر خراب عواقب د مریضانو په نیز واقع شي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب ډېره مننه سلامت او سید دلته یو بل اوریدونکي نور مرجان زیرک له خوست نه خپل پښتنه راته ثبت کړي دا پښتنه به وورو چې زیرک صاحب سوي
زما خو پښتنه له ډاکټر صاحب هم دغه ده چې څنګه کولای شو چې موږ د ملاریا ناروغي مخنیوي وکړو ولې چې کوم تاسو فکر وکړو په دغه موسم کې نو بیا دغه ناروغي چې وی زیات وي او د دې خه حلاري به چی وي او کوم درمل به ورته خوي چې د دې ملاریا مخنیوي وکړي ځکه چې د ملاریا ناروغي چې ډیره شدیده ده بیا خو د انسان په بدن د انسان باندې ډیر بد یا غیزي کولې شي چون زما له ډاکټر هم دا پوښتنه ده چې د دې مخنیوي یا د دې حلاري هم څه دي چې د دې ناروغي مخنیوي وشي.
کور ودان ډیر مننه نور مرجان زیرک رورو له خوست نه ډاکټر صاحب مجموع کې راځي د خبرونه نیم ساعت پر اسو نیم ساعت نور په دې خبري وکړي چې د مخنیوي لپاره لارې چارې څه دي که څه هم پټوله کې د پښخانو یادونه کیږي یا د هغو جالیانو یادونه کیږي چې باید کړکۍ ته ونی ولسی یا هم کڅوک مثلا لکوټین بهر وې د کیږي په بام کې یا مثلا په صفه باندې باید ځان باندې هغه جالۍ واچوي ځان آزاد هوا ته پرې نګ دی په ګرمه هوا کې خصوصا هغو ولایتونو کې چې د همدې ناروغي د ملاریا ویره پکې ډیره ده. په مجموع کې څه سپارښتنه لري اوریدونکو ته چې دغه د نورمرجان زیرا کور پښتنه هم حل سي او نور اوریدونکو ته هم معلومات ورکو چې د مخنیوي تدابیر څه کېدلی شي.
دودین صاحب په مجموع کې کله چې ملاریا مریض مراجعه کوي او ورسره پرمیشن باندې خبرې کوم یو تقویوی دوا ده چې ملاریا مریض سکله ملاریا تیروي ضرور دیغه دویني اندازه کنيږي شدید درد تب لري هغه باید کنټرول شي همدارنګه که چیرته وینه کم وي وینه ورته تیره کړئ شي او بل دا چې مشخصه تداوی ده پرازیت مشخص کیږي معاینه کیږي نوې معلومات شو دغه مطابق ورته تداوی شروع کیږي جوړي د مخنیوي لپاره یو هغه دي چې موږ تاسو موهید وساتو او بل دا دواګانې دي مهم ساتلو کې صدا د چې موږ پاسي وګړو کالي واغوندو هغه صحیح چې لوچوي په اندمیک ساحو کې باید پټي وساتو او هغه صحیح چې لوچي دي باید په ماغه حشره وژونکو موادو باندې باید پټي شي یا چرب شي یا وړ شي دا د یو مثال بل دا چې په ماغه مچري چې ورته وایي هغه د بیټ هر چیرته چې بیډ وي یا د ماسک ځای وي په هغه ځای کې باید موجود وي کړکۍ دروازه دا باید جالۍ ولري او دغه د مخنیوي لارې دي او بل دا چې هغه مناطق چې هغه کې بارانونه ډېر کېږي ډنډونه وي یا لغم دغه ساحې وي هغه باید ډنډونه له منځه یوړل شي هغه ساحې د حشره وژونکو سپریګانو په واسطه باندې پریکړی شي بل مخنیوي د دوا په واسطه ده کله چې موږ وینې د میک ساحه ته ځو یا هغه ساحه چې په هغه کې د ملاریا خصوصا لغمان ننګرهار په دې موسم کې ځو مخکې له دې چې هلته سفر وکړو یو لا دوه هفته وړاندې باید موږ د ملاریا ضد دوا چې تر ټولو عامه یې کلوروکوین دی دا واخلو په هفته کې یو ځل او تر څو چې هلته پاتې کیږو هر هفته باید یو دوز د دې دوا واخلو کله چې لږه فنه ډیر راستانه شو هغه چې های ریسک نه دی یا په لوړ خطر کې د ملاریا واقع نه دی تر څلور هفتو پورې بدل ته بیا هم دې دوا ته ادامه ورکو. دا په ټوله کې بیا هم 100% مخنیوی د ملاریا نشي کولای، خو بیا هم 80% واقعاتو کې دا موثر تمامېدل شي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. سره له دې چې تاسو ویلي چې ملاریا تر ډیره په وروستپات یا په بیوازلو هیوادونو کې د هغلته چې برېښنا نسته، مثلا انسانان د ګرمۍ په وخت کې په آزاد فضا کې سملي حال ته ډیره عامه ده. افغانستان او پاکستان چې دواړه ګوندیان دي د روغتیا نړیوال سازمان د راپور په سر کې ځای لري، هغه هیوادونه چې تبای پی که هم پی که گی ده وولی پر محال مثلا پروس کال سیلاون دیر راغلل، سیلاون نوروست حتما ده غناروغی نوری هم زیادی گی ویروسی. اتصال عمل ده چه لا هم ده ملاریا ناروغی پات ده، مثلا واکسین تروس نشتا او کنا داده سی ناروغی ده چه واکسین بانده مخنیوائی نکی گی، یعنی ده واکسین پا برخه که چه پر مختگون استا ده ملاریا؟ پا ده
ورستوی که ده همدارنګه نورو روغتیایي سازمانونو په واسطه باندې د واکسین په ارتباط هڅې شوې دي او تر ډېره موثر هم تمام شوې دي، خصوصا په هغو اندمیکو ساحو لکه افریقا کې. کینیا او بعضې نور ممالک د افریقا چې دي هلته امتحان شوې دي تر 40% پورې موثریت یې درلودې. تقریبا 3 میلیونه شاوخوا ماشومان چې تر 5 کلونه یې عمر کم و واکسین شوي دي او موثر تمام شوي دي. په دې ارتباط باندې اوس هم هڅې روانې دي چې واکسین موثر تمام شي او ټول ماشومان چې تر 5 کلونه یې عمر کم ده، چون لوړ مرګ او میر په دې عمر کې واقع کیږي، دا باید 4 دوزه واکسین دي ملاریا واخلي.
او دغه واکسین خو تر اوسه یعنی وعده دی حتی نه ده چې بازار ته دی وړاندې سوی وي او یو شمېر هیوادونو ته رسیدلی وي، یوازې فقط ابتدایي مراحلو کې ده.
بله بله بله، تر اوسه تنه افریقا په ممالکو کې تطبیق شوی ده او پاکستان، افغانستان، آسیایي ممالکو ته هغه چې اندمیک ساحې دي د ملاریا تر اوسه دلته نه دي تطبیق شوي، تنه هغه د مصنوعي لارې چارې دلته په کار اچول کېږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. د ټولنې کوم قشر ډاکټر صاحب ډیر آسیب پذیره یا زیانګاله دی د کورونا له کبله؟ ماشومان، مثلا میندې، نارینه یا هغه کسان چې عمرونه یې زیات دي، یعنی په دغه کټګورۍ کې د عمر له لحاظه هم کولی شو وایو چې د عمر کومه طبقه خلک ډیر ورسره مخامخ کېدلی شي یا ډیر زیانګالي کېدلی شي؟
لودین صاحب، د وجود معافیتي سیستم د دې پرازیت له منځه وړلو کې ډېر رول لري، خصوصا هغه ماشومان چې عمر یې تر 5 کلونه ښکته وي. د دوی معافیت نسبتا یو کاهل انسان ته ضعیفه وي، هغه که د طبیعي معافیتي سیستم وي او یا هم انټي باډي ګانې وي د وجود، نو ستورو نه زیات چې مرګ ومیر واقع کیږي هغه ماشومان دي، خصوصا 5 کلونه لاندې. همدارنګه هغه میندې چې حمل لري مساعد دي، ځکه چې په هغه خپل ګډه کې ماشوم لري او بل چې هغه ماشوم چې پیدا کیږي چې د مور نه په اولاد ډول باندې د ملاریا انتان واخلي چې ډیر شدید سیر کوي، خصوصا اوله میاشت کې اراز ولایم پیدا کوي.
بله تاسو وای چې د وجود په مافیات پورې تړلې دی، نو کله چې د وجود مافیات ترازو که څه هم د افغانستان د اکثره خلکو د وجود مافیات خوي، اما په دې ورسره کې ډاکټر صاحب تاسو هم اتمند راپورونه ګوري، وضعیت ګوري چې د خوارزواکۍ پیښې زیاتې شوې دي په ماشومانو کې او هم په میندوار مېرمنو کې. خوارزواکۍ یا خوارزواکه ماشومان د وجود مافیات له کبله حتما کمزوري وي، د هغوی د وجود عکس العملونه د دغه سي ناروغي په وړاندې څه وي، او خوارزواکي ماشومان کولی سي وایو چې د خطر په لومړی کرخه کې واقع دي؟
خوارزواکي ماشومان د هرې مرضي لپاره په لوړ خطر کې واقع دي، که هغه ملاریا ده او که نورې امراض دي. هر مرضي کله چې د وجود معافیت ضعیف شي، دفاعي سیستم یې ضعیف شي یا له منځه ولاړ شي، نو هر ډول میکروب هغه ډېر ضعیف هم اوسېږي، کولی شي چې ناروغ په ډېر شدید حالت کې واقع کړي. د وجود معافیتي سیستم که چېرته جوړ وي، نو بیا دا انتانات نشي کولی چې انتان رامنځته کړي او هغه له منځه وړي، تخریبوي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسه، یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، د خبرې به واورو، هڅه کوي چې زموږ سره وصل شي، خو یو څه فکر کوم تخنیکی ستونزه شته چې غږی سم شي، تخنیکی همکار نه هیله کوم چې غږی فلټر شي او بیا واوریدل شي. د اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ، ستړي مشي، ازادي راډیو ده. او قاری صاحب پښتون، ستړي مشي، غږ مو سم سو، مهرباني وکړئ ستړي مشي، د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام دی، تاسو
سره بله هو تاسو ستړي مشي، سلامونه تاسو ته وړاندې کوم، او تاسو درنه مېلم ډاکټر صاحب مخلص، سلامونه تاسو ټول کارکونکو اوریدونکو ته، تعالی دې خیر درکړي چې موږ صدا شي موضوعات تاکي او موږ ته غیر کوي، تاسو یو جان تشکر مننه. زه به یو نظر پر ملاریا باندې درکم، بیا به یو دې پښتنی وکم، لږ نظر خو مې دادی د لوجي صاحب د جوزجان په ولایت کې د ملاریا اوس تقریبا موږ یو بیوبو ولایت د شتون مدیر دی، قرا او قصباتو کې د ملاریا وی ډیر پیدا کیږي، او بل خبره ده چې دا اوس د جوزجان ته رطوبت او ګرمي را روانه ده، نو په دې خطر باندې لاسرسي په ولسوالیو کې په قرا او قصباتو کې د ملاریا او معایناتو تم نشته، او تر اوسه د جوزجان په ولایت کې چې موږ په مرکز کې ژوندګي کوو، تر اوسه د مشخانې پر موږ تقسیم شوی نه دي، نو د خلکو بیره هم ده چې دا مشخانې چې نه تقسیمېږي، نو چې په مرکز کې نه یې تقسیم شوی، بیا په قرا او قصباتو کې څنګه تقسیمېږي؟ او ورانو حساب ته دي چې دا ملاریا چې دی میکروبیا او ساري ناروغي د غوماش پیدا کیږي. زما ډاکټر صاحب دوی پوښتنه دي، اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دا ساختمان د بدن د انسان د درو زموږ د شریعت کتابونه وایي چې ساختمان د بدن د انسان د درو ستو شپېتو پرزو څخه جوړ دی، د ملاریا چې انسان ته راځي اول پر کم اندام ډیر تاثیر کوي. نو بل خبره مې دا ده، د 2010 کال دا په دې خو بیا تر اوسه چې مقایسه کو په هغه وخت کې مرګ د ملاریا ډیر کووس ډیر دی.
کور ودان قاری سه پښتون، ډیره مننه، سلامات اوسې چې پښتنه مو وکړې. یو بل اوریدونکو هم خپل پښتن درالګلې، دا به وورو بیا به ډاکټر سه برته جواب ورکړي. خاطر دې اوریدونکو پښتنه به وورو چې واتس اپ کې راځه سب کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د ازادي رادیو څخه مې دا غوښتنه ده، کچېره د ډاکټر متخصص ډاکټر څخه د دې مرزه په حق له معلومات وکړي چې دغه ملاریا مرزه په افغانستان کې ډیره ده، به انتها ډیر ایجاد شوی ده، په وخت ګرمۍ کې چې د تودوخه درجه لوړی نو دغه امراض زیات شي. که چیرې په دا حق له معلومات راکې، آیا دا دغه د څه سره د مرزه تعلق لري او ولې په انسان کې دا مرزي راپټه کیږي؟ ډیر ځوانان حالن په وخت د ګرمۍ کې په دې مرزي باندې اخته، ملاریا د ټوخی دی، زکام دی، د بدن درد دی، دغه د انسان د جسد د بدن درد د اډو درد ډیر زیات شوی دی، چې آیا دا اوس له څه وجې څخه؟ که چیرې په دې حق له تاسو موږ ته معلومات راکړي، تاسو څخه یو جان مننه.
کور ودان له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې اړیکې نیسي یا هم خپل پیغامونه راته پرېږدي. ډاکټر صاحب، اول براسو د قاری صاحب پښتون نظر ته او پښتنې ته نظر دا و چې تر اوسه هم هلته مرسته نه ده ورسېدلې، په خو به د پښخانو ویش کې د البته مخکې اوریدونکو لغمان هم اړیکې نیولې و چې په خو به ورته ځینو موسسو په وړي کې پښخانه ورکولې، اما ساکل تر اوسه نه دي رسولي. قاری صاحب پښتون پښتنه درلوده وای، لومړی د انسان د وجود کومه برخه باندې ملاریا بریټ کوي، او بل وای ک پیخ ته وکتل سي 2010 کال ته وکتل سي وسنۍ حالات ته پیخ زیات سوي او ک کمی سوي؟
هلو دین صاحب، کچېستا ملاریا مرزي په شروع کې د انسان سالم انسان پښتو کې باندې حمله کوي، هغه وخت کوي دا پرازیت تنیم ساعت پور یې نه تدان رسید، یعنی ته چې ورسېدی هلته خپل تکثر کوي، یو هفته دوه هفته هلته پاتې کېږي، ډیریږي، تعداد یې ډیریږي، تکامل کوي. له هغه نه وروسته چې راووځي نو سره حجرات تر حملې لاندې نیسي. په همدې ترتیب دا سیکل هغه سره حجرات چې تخریب شول دا پرازیتونه آزاد شول، نور سره حجرات تر اغېزې لاندې. که چېرته دا مریضي په وخت تشخیص او تداوی نشي، مخکې مې وویلي چې له دماغو نیولې تر زړه، سږو، همدارنګه وینې، ټول د وجود ارګانونه متاثره کولی شي، ګډوډي، نو هیڅ ارګان هم نشي کولی چې د دې مریضي له موزیر تاثیراتو نه محفوظ پاتې شي.
ښه، او بله پوښتنه دا وقاري صاحب چې وایي پېښې کمې شوې که زیاتې شوې دي، که څه هم د عامه روغتیا وزارت د طالبانو د حکومت وایي چې 2022 کال کې پېښې یو څه نظر 2020 کال ته زیاتې وې، 45% پېښې زیاتې وې، خو په مجموع کې مثلا 13-15 کلو ته که وکتل سي په افغانستان کې وضعیت څه ډول دی؟ پېښې زیاتې دي لا هم؟
ما سره موجوده نه ده، متاسفانه دا به ستاسو ته شاید د عام روغتیا وزارت د دې برخې کارکوونکي پوره معلومات درکړي. ولې وروستي بارانونه د دې لپاره زمینه سازي وکړه چې د بکتریا د ملاریا پرازیت چوکات زیات شي.
بله، او ډاکټر صاحب، له بارانونو سره یا سیلابونو سره د ملاریا رب په څه کې دی؟ ځکه د عام روغتیا وزارت او دغه راز د ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان راپور چې ما وکتل دغه د اپریل 15 باندې خپور کړی و، پاکستان د سیمې یو هغه هیواد یاد کړی چې ملاریا به وای پکې ډیره زیاته وي، ځکه هلته وای پروسه کال هم سیلابونه راغلل، سږ کال هم احتمال شته چې سیلابونه راسي، او پاکستان کې چې هر څه ستونزه وي افغانستان هم ترې متاثره کیږي، ځکه چې ګاونډیان دي، په پوله سره نږدې پراته ولسونه دي. له سیلاب سره یا له طبیعي پیښو سره د ملاریا تړاو په څه کې دی؟
دوشان د ملاریا انتقال کې ډېر رول لري. یو دا چې باید په محیط ورته مساعد وي، دغه جملې نه مرتوب محیط ته، په دې محیط کې دوی تکثر خصوصا نافل غماشي د دوی تکثر وده نمو دا ډېره زیاته وي. یو او دوم جا چې چېرته ازدحام زیات وي نو د ضرور د انتقال له یو انسان نه بل انسان ته زیات وي، وقات پرې زیاتېږي. نو په مرتوب محیط هغه ځایونه چې بارانونه ډېر کېږي، پاکستان یو له هغو ممالکو دی چې هلته ډېر بارانونه کېږي، ډنډونه وي، ولاړې اوبه وي، نو د ملاریا وقعات به هلته زیات وي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. بحث هم د پای شېبو ته نږدې شوی دی، ورو ورو به بحث سره راټولوو، نتیجه گیری به سره کوو. ډاکټر صاحب، مخکې اوریدونکو پوښتنه درلوده چې په افغانستان کې اوس چې هوا هم توده ده، خصوصا په ختیځو ولایتونو کې او په جنوبي ولایتونو کې هوا نور هم تودیږي. البته باید وایم چې د بریتانیا د برستل پوهنتون هم یو نوې څېړنه کړې، هغه څېړنه کې ویلي چې افغانستان به سکال به ساري ګرمي تجربه کوي. البته پر افغانستان سربیره یو افریقایي هیواد، پاپو نیو ګینی او ځینې نور هیوادونه هم هغه هیوادونه یاد شوي چې ګرمي به پکې به ساري وي، او په افغانستان کې اسی پذیری هم په دې ډیره ده چې د وړي پر مهال پکې برېښنا نشته چې انسانان مثلا د پکو یا مثلا کولرونو لارې هوا سړه کینو مجبور دي چې دوی د باندې آزاد هوا ته ځي، او د باندې آزاد هوا ته چیزی مثلا ګرمي هم ورته یو ګواښ وي، دغه ملاریا یا نور ناروغي هم ورته یو ګواښ وي. یو اوریدونکو پوښتنه درلوده چې د ځوانانو ترمنځ تبه زیات شوې دي، ټوخی زیات شوی دی. ډاکټر صاحب څه وایي اوریدونکو ته که چیرته دوی په ځان کې دغه تبه او ټوخی ګوري، ضرورت ده چې د ملاریا معاینه وکړي او کنه؟ هر ناروغي ویروسي په دې موسم کې ملاریا نشي کېدلی،
خصوصا هغه مناطق چې هغه انډمیک دی یا د ملاریا وقعات پکې زیات دي. نو شاده ده چې کله تبه پیدا کوي دوی د ملاریا لپاره معاینه ترسره کړي، په هغه صورت کې چې مشخص اعراض ولایم د یو غړي دي مسابېدو ونه لري، فرضاً د ستوني درد، ستوني وازې ولیدل شي چې چرک لري، یا دا چې سینه بغل وي، یا دا چې شدید کولمو میکروب وي، او یا دا چې ورسره د تشو متیازو میکروب کېدل اعراض ولایم واضح معلوم وي، جدا خبره ده ولی په هغه صورت کې چې مریض تبه پیدا کوي ورسره د مشخصې مریضي اراد والی هم نه وي نو په اندیمکو ساحو کې ښدا ده چې د ملاریا پرازیت ولیدلی شي.
بله ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم جریان کې د روغتیا له سکتور سره په خوا نړیوالو ډېرې مرستې کولې، بیلابیل موسسې به د روغتیا له سکتور سره مرسته کوله چې په هغو کې یوه د ملاریا او نورو ناروغیو د مخنیوي وسایل خلکو ته ورکول، مثلا سیمو کې دوا پاشل کېدل یا هغه سیمې چې ډېر تر خطر لاندې وي هلته ډنډونه و هغو ډنډو کې مثلا دوا پاشي کوله، دغه راز خلکو ته پشخانی ورکولې. سږ کال یا په وروستیو کلونو کې مرستې نشته یا کشته هم ډېرې کمې سوي دي. د افغانستان بشري وضعیت هم تاسو پوهیږئ چې نازک دی، خلک اقتصاد له لحاظه ښه نه دي. څه وشي چې خلک په همدغو کمو امکاناتو یا په اوسنیو امکاناتو سره یا په اسانو لارو چارو سره له ملاریا ځان وساتي؟ ډاکټر صاحب،
ویل چې نالج یا عامه پوهاوی د خلکو د دې مرضی په ارتباط ډیر ضرور ده. که هر فرد وشي چې ملاریا انتقالي ناروغي ده، انسان مبتلا کوي، کېدای شي شدید اختلاطات یا بد عواقب ولري، نو د هغه د مخنیوي لپاره لارې چارو باندې ځان پوه کوي او هغه په کار اچوي. متاسفانه افغانستان د سوشیو اکانومیک یا د اجتماعي او اقتصاد له نظره ځینې وروسته پاتې هېواد ده. ټول خلک یې عامه پوهاوی نه لري په دې ارتباط باندې. د علم سطح، زده کړو سطح متاسفانه کمه ده. نو وجه دا ده چې دلته پیښې لا هم زیاتې دي، خلک ورته زیاته توجه نه کوي.
ښه ډاکټر صاحب، ډېره مننه. سلامت اوسئ، کور مو ودان. راځي چې لږ زره دغه د درملنې په لارو چارو امکاناتو باندې تم شو. ډاکټر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې کوم ناروغان چې په دغو شپو ورځو کې تاسو ته مراجعه کوي او یا هم د افغانستان هغو روغتونونو ته چې تر ډېره د ملاریا تر خطر لاندې سیمو کې جوړ دي، تاسو اول د ملاریا ټیسټ کوئ. البته هغه کسان چې تبه لري یا نورې نښې نښانې هم لري، د تشخیص امکانات په افغانستان کې ډاکټر صاحب څومره دي؟ آیا ویلی شو چې د افغانستان په هر ولایت کې یا حداقل په هر ولایت کې خوبوینو په هر ولسوالۍ کې په کلینیکونو کې دغه ملاریا تشخیص امکان شته؟
بله بله بله، په کلینیکونو کې همدارنګ په روغتونونو کې که د ولایت په سطح وي، ولسوالۍ په سطح وي، همدارنګ د زون په سطح وي، په ټولو شفاخانو او کلینیکونو کې په دې لپاره سهولتونه هم شته او تر ډېره هغه درمل چې د دې ناروغۍ د تداوي لپاره کارول کیږي هم شته موجود.
بله، او ډاکټر صاحب تشخیص څه ډول کیږي؟ یو امدا د وینې معاینه کیږي او کنه نور لارې چارې هم ست تشخیص لپاره؟
په تشخیص کې د وینې معاینه تر ډیره زیات رول لري. هم ته دوه ډول فلم جوړیږي، یو چې ټیک یا ډبل وی بل چې نازک وي. ټیک په اساس باندې یا ډبل په اساس باندې معلوموي چې پرازیت شته او کنه شته، او تین په اساس یا نازک پیلن په اساس باندې دوی معلوموي چې کومه نه وه د پرازیت ده. تر ډېره دا تشخیصېدای شي. مخکې مو ویلي چې هره ورځ څلور لا شپږ ساعته پاتې درې مسلسلو ورځو لپاره که چیرته یو مریض ملاریا ته ورته اراض ولري، درې ورځو پورې دا معاینات موږ باید تکرار، ځکه چې کله کله داسې کېدای شي چې هغه سرو حجرات یا هغه نمونه د وینې چې موږ د معایناتو لپاره اخیستې ده هغه سرو حجرات ممتن شوي نه وي د پرازیت په واسطه. هغه حجرات چې ممتن وي هغه پاتې شوي وي دوران، نو دې لپاره بار بار باید تکرار شي. بعضې وختونه د هډوکي د مغز نه نمونه اخیستلی کېږي، هغه معاینه کېږي او د هغه په اساس باندې تشخیص وضع کېږي.
بله، او ډاکټر صاحب درملنه څنګه ده؟ درملنه لنډمهاله ده، اوږدمهاله ده او کنه فرق کوي تر هر انسان پورې؟ لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل چې ملاریا لکه نورې ناروغۍ باندې په هغو انسانانو باندې ډېر اغیز کوي چې د وجود مقاومت یې کم وي، درملنه هم همداسې ډلبندي کولای شو چې په ځینو کې لنډمهاله او په ځینو کې اوږدمهال کې درملنه کیږي؟
په ټوله کې نظر نه وته فرق کوي. کچیرته فالسیپارا ملاریال او دماغ نوی نیولی، نو ساده ډول باندې د کلوروپین په واسطه باندې او یا هم د خولې لارې په کوینین دای هارو کلوراید په اساس باندې تداوی کولای شو. تقریبا نما کلورکوین تک دو ورځې لپاره دو سپرې کیږي، او یادا چې کچیرته اختلاط شوی وي، مقاوم وي، یا دماغي ملاریا موجوده وي، نو په هغه اساس باندې بیا د رګ له لارې ځینې همدا کوینین یا پاریمیتامین سلپروکسین.
خو خدای ډاکټر صاحب چې دا دارو درمل چې تاسو یاد کړل دا د ډاکټر ماینه تشخیص نو وروسته اوریدونکو تر لاسه کې همدا سه به تاسو سپارښتنه هم همدا ده.
بله بله بله، نظر دې چې ملاریا پرازیت شته نشته، کومه نوې موجوده ده او کومه صحه خصوصا دماغ یا شدید ده، نه در شعور حالت مریض څنګه ده، نظر په دې باندې بیا تداوی فرض کړئ.
سلامت سي ډاکټر صاحب، اوریدونکو تاسو نه هم هیله کوي چې لطفا د کومې دارو درمل یادونه چکیږي دلته هغه یوازې د سپارښتنې تر کاچوي، او تاسو چې هر دارو درمل اخلي لطفا خپل متخصص ډاکټر سره مشوره وکړي، ماینه وکړي، له ماینې نه وروسته دوا استفاده کړي چې اغیزې خوي او په کم وخت کې تاسو هغه ناروغي ورسره خشي په خپل سر دارو درمل اخیستل، لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه د ګټ په ځای کړه ناکله زیانونه ډیر اړوي. او ډاکټر صاحب لږ زره په دې هم خبرې وکړي چې آیا یو کس چې یو ځل ملاریا سي، مثلا یو کال کې ملاریا سي، آیا د دې احتمال شته چې د ملاریا مثلا بیا په هغه موسم کې پر وګرځي، او یا هم په بل کال کې چې د ملاریا د ناروغي موسم کېږي، یعنی انسان څو ځله له دغه ناروغي سره مخامخ کېدل شي، او کنا یو ځل چې مریض سي بیا وجود معافیت پیدا کړي؟
هو بله بله، کېدای شي چې د ژوند په پوجاریان کې څو ځله په دې مریض باندې مبتلا اوسېږي. معافیت خصوصا دومره ویلې دي چې کچې ته یو څوک دوامدار په دې مریض باندې اخته کیږي، یو اندازه معافیت پیدا کوي، شدت یې کمبود پیدا کوي، شدت دې کم وي، ولې مبتلا کېدلی شي چې په دا مریض باندې اخته شي؟ دوامداره معافیت متاسفانه نه لري.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې، ورورو بحث هم پای ته رسیدي، فقط دوه دقیقې شاو خو لری ډاکټر صاحب تاسو کو د خپل سپارښتنه راټول کړئ، څه وایي اوریدونکو ته، یا هغه خبرې مو کوم مثلا تر اوسه پاتې وي نه مو کړی، هغه خبرې ورته وکړي په دې دوه دقیقو کې شاو خو به بحث هم پای ته رسو. مهرباني ډاکټر صاحب، تاسو اومدا سپارښتنه به سوي اوریدونکو ته.
اوریدونکو ته مې پیغام دا ده چې په هغه سپارښتنه چې تاسو ته صحیح کارکونکي کوي، تاسو هغه واوري، په هغه باندې غور وکړي، ځان ور باندې پوکي، او هغه ته د عمل جامه ورکړي، په کار یې واچوي، کار ته نه واخلي، تر څو تاسو د دې مریض څخه همدارنګه تاسو شاو قانون د گاون د دې مریض نه په امان کې پاتې شي. د صحیح کارکونکو سپارښتنه ته غوږ ونیسئ، او
څه چې درته وایي هغه په عمل کې تطبیق کړئ. کور مو ودان ډاکټر صاحب، ډېر مننه. اوریدونکو د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا لخپل میلما د کابل طبي پوهنتون استاد او د مایوان شفقانی له ډاکټر عبدالحکیم مخلص نه ډېر مننه. له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله، او له هغو اوریدونکو نه بخښنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.